سلام جوړ په خیر په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته څنګه شوې چې همایون هیواد به قربوي خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزند پرته دی د انجونو خوانځي پرانیسي هغه پروند شنبه د ملګرو ملتونو په قربتوب د پوهنيسته حول په سرمشري زګي د وینا پر مهال د افغانستان د انجونو مسله یاد کړه هغه لی ګوترش ویل د انجونو تعلیم د سولې امنیت او پیادره پرختیا لپاره اساسي ګام دی تر پورون لمخې د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه انجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل لزده کړو محروم شوي دي د ملګرو ملتونو کډواله اداره یو ان ایچ ایس سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې شاوخوا اتلکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسېږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بدغیزه کړې ده د هغه په وینا یو ان ایچ ایس سی آر خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ کوي چې په ورته وخت ورته خواړه خیمه او نور شیان هم برابر کړي د آذربایجان او ارمنستان ترمنز له روستي خونړی جګړې وروسته د دوړ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک سره وکتل د ایرات میرزوان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن له خوا تنظیم شوی و د کتنې هدف دا خودل شوی چې د دوړ هیوادونو ترمنز ناندرې کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په روستیو څرګندونو خپل ناخوخي څرګنده کړه په یو روستي ټلویزیونی مرکه کې جو بایدن د دې پښتنې په جواب کې چې چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعیا یو بیساری برید وي د چین د بهرنیو چارو وزارت وایاند ماوننګ پرون د سپتمبر 19 په یوې خبري غونډه کې د خغلی بایدن څرګندونه د امریکا له تګلارې څخه په کلک سره غړونه وبلله او ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼ نور خارونو کې قهرجن مظاهره چیانو د مهسا امینی د وجل کېدو په خبرګون له پولیسو سره په نخته وختي دي د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوخکونکو بهون کې غازو او اند د زړه پرونه ورکړل شوې دي په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې لیکيږي چې د ایران د بلواګر ضد پولیس پر مظاهره چیانو بریټ کوي او د هغوی د خورولو هڅه کوي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام هیله ده چې ژوند به مو په خیر تیریږي په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو البته څور از مخ کې او تر دې مخ کې هم ځینې داسې راپورونه و چې په هنتونونو ته ځینې نجونې په دې خاطر چې رنګه ټیکري په سر کړی نه پرې خودل کیږي لدی ورها خو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم جلا شوی او تر دې مخکې هم په دې اړه یو بحث درلود چې په ځینو مواردو کې داسې هم شوی دی چې په ځینو صنفونو کې نجونې کمې دي هغوی صنف نه لري او به سرنوشته پاتې شوی دی یا هم هلکان یا نجونې هر یو چې کم و تعداد د هرې ډلې هغوی یو ډول به سرنوشته شوی دی یا مثال مجبور شوی دی چې نور په هنځیو ته تبدیلی وکړي او یا هم په یو نامعلوم او بې برخلیک حالت کې ژوند کوي البته دا لمخ کې یو پوښتنه ده چې ولې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د زده کړو او د زده کړو د کیفیت پر ځای نور مسایل مهم کېږي یعنی هغه مسایل چې ډیر ظاهري وي یا څوک څه ډول کالی اغوندي یا مثال څه ډول رنگ وي یا د چا ویښتان څه ډول وي یا مثال څوک د کوم فکر سړی وي کوم مثال کوم سیاسي شخصیت تي خوخيږي کوم ډله خوخيږي دغه خبري هم ډیر وخت د محصولانو د زده کوونکو په درسي بهيره غيس کوي او یو ډول له دغه ادرسونو له دوی سره تعامل او چلن کوي مثال یو څوک دی هغه د وی ډله یا یو مفکوره سړی دی کده شي استاد په دې خاطر چانس کړی چې هغه د خوخي نظریه نه لري یعنی د سیاسي اپټولنیز لحاظ یو بل چاته متمایل دي نو موږ په دې خبرونه کې په دې بحثو کې په هنتون یا خوانځای د تستکړو زیاتې ولې نور مسایل پکې مهم کېږي او د دې لپاره چې دغه مسایل یعنی هغه اصلي مسلې چې د زده کړو او د زده کړو کیفیت ته توجه وشي څه باید وشي په همدې اړه د خبرونې لمرمنو سره بحث کوو په خبرونه کې سره د په هنتون استاد او هم د ډول ځینی محصولان دي چې دوی به په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. همدا ډول که وخت پیدا سو غواړو تاسې هم را واخلو په خبرونه کې، او تاسې هم خپلې تجربې په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کېدای شي تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یوازې د زده کړو لپاره وقف سي او ډیر تمرکز په دغو ځایونو کې د زده کړو په کیفیت وشي. استاد عبیدالله ورتک، تاسې ته خره خلاص وایم، غواړو له تاسې واورو چې ولې په پوهنتونونو کې یا مثال په نورو ښوونیزو مرکزونو کې ځینې فرعي مسایل مهم کېږي، او هغه اصلي مسله چې زده کړه او د زده کړو کیفیت تا غو ډول ډیره جدي نه ده نیول سوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او درنښت تاسو ته او د زده راځي ټول قدرمنه او لیکونکو ته وړاندې کوم. د غوړ ملند چو موارد ته اشاره وکړم، لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې یادونه وکړه، په افغانستان غوندې هیواد کې او یادغه وروسته پاتې هیوادونو کې د نه پرمختګ یو اصلي لامل همدغه دی چې دلته ادارو او بنسټونو ته هغه سترګه باندې نه کتل کېږي لکه څنګه چې تعریف شوی دي. پوهنتون، ښوونځی او نورې ټولې تعلیمي او تحصیلي ادارې چې دي، دا د کادرونو او متخصصینو د تربیې لپاره ایجاد شوي دي، او د دې تر څنګ د دوی اصلي هدف او موخه دغه ده چې باید علم یا پوهنه باید دلته تولید شي. نو لکه پټوله کې چې موږ وګورو د یو منظم پلان او د سیستم نه موجودیت خپل د لار خلاصوي چې پوهنتون کې هر څوک د خپل خوښې یا سلیقې برخورد وکړي. موږ وګورو چې دلته د لوړو زده کړو لپاره، یعنې د پوهنتون لپاره، همدارنګه د پوهنې وزارت یا د معارف لپاره هم یو منظم هر اړخیز او ستراتیژیک پلان موجود نه دی. کوم چې موجود هم دی دغه په تطبیق کې ډېر زیات ستونزې دي. یعنې په لوړه کچه باندې موږ اړتیا لرو چې په دولتي کچه باندې دغه سکتورونو سره موږ مسلکي برخورد وکړو، او دوی پرېږدو خپل تر څو پورې خپله هغه لاره ووهي او تای کړي د کوم لپاره چې ایجاد شوي دي. نو همیشه د لوړو زده کړو په برخه کې برخورد سلیقوي دی. نو هماغه علت دی چې ل وزیر نشرو همداسې ورو ورو راځي پوهنتونونو، پوهنځیو او بالاخره ټولو ډیپارټمنټونو او محصلینو ته هم دغه ستونزه انتقالیږي. موږ اړتیا لرو چې خپل د پوهنتون تعریف مو چې څنګه کړی دی، چې د کادرونو تربیه او د علم تولید دی، د هغو لپاره باید منظم پلان ایجاد کړو، او د پلان د تطبیق لپاره چې کوم اصول او مقررات وضع شوي دي هغه باید په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي. موږ اوس هم ډېر ستونزه چې لرو هغه دا ده چې موږ د لوړو زده کړو یا پوهنتونونو لپاره منظم پلان نه لرو، اصول او قوانین نه لرو، او کوم چې دي هم هغه په شکل د اشکال باندې هغه کې مداخله کوي او نه تطبیق کوي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې یعنی غټه نقطه دغه ده چې دلته اصول او مقررات موجود نه وي، او کله چې موجود هم وي هغه د مربوطه ادارې د اول شخص، یعنی چېرته تاسو د لوړو زده کړو وزارت نظر کې ونیسئ، یعنی د لوړو زده کړو د وزیر په خپل شخصي مزاج او طبیعت باندې به هغه تطبیق کیږي. کومه برخه چې هغه غوښتنه لري هغه به تطبیق کیږي، او کومه برخه چې د هغه په طبیعت باندې جوړه نه وي هغه به نه تطبیق کیږي. نو همدغه ځاینه به ستونزه را پیل کیږي، او همداسې لاندې په ټولو ادارو کې دا مشکل پیدا کېدلی شي. نو په ټوله کې د دې لپاره چې پوهنتونونه خپل اصلي مسیر ته وګرځي، ښوونځي خپل اصلي مسیر ته وګرځي، د دې لپاره په دولتي کچه باندې اراده کار په اول قدم کې چې باید اراده موجوده وي، او وروسته ورته یو مسلکي او متخصص ټیم موجود وي، او کوم اصول او مقررات چې دوی ته ورکول کیږي هغه په بشپړ ډول په ټول هیواد کې په یو ډول باندې تطبیق شي، نو پوهنتونونه کېدلی شي چې خپل اصلي مسیر ته بدل شي، څو پورې چې کادرونه تربیه او علم تولید کړي.
ډیره مننه استاد وردک. ورزو لزینو محصلانو به هم واورو، مخکې مو یادونه وکړه چې ځینې داسې کیسې هم شوې دي چې د ټول په پوهنتونونو کې د ټولګیو د جلا کېدو له امله د ځینو محصلانو هغه د یو سمستر یا دو سمسترونو خواري په اوبو لاهو شوې ده، یعنی دوی یا بي برخلیک حالت کې دي یا مثال مجبور شوي دي چې له نویو سنفونو سره یو ځای شي هغه سمسترونه چې دوی لوستي دي. اغلی امینه عزیزي چې خپل زده کړې کوي او له دغه یو برخلیک سره مخ شوي، غواړو تاسو وورو ولی دغه سی حالت را منځ شو او لکه اوس چې کله تاسو خپل زده کړې کوي کنه په کوم وضعیت لکه کوم وضعیت سره چې مخ شوی تاثیر پر تاسو څه وو؟
مننه. کله چې د طالبانو حکومت پیل وکړ هغه وخت د پوهنتون په ځم سمستر کې وم، خو د ځینې ستونزو له کبله له ما نه پوهنتون پاتې شو او اوس ما کوم همتیان چې دي هغوی په پنځم سمستر کې دي. کله چې ما وغوښتل زه بېرته پوهنتون ته مراجعه وکړم، پوهنتون شروع کړم، نو د پوهنتون ادارې ما ته وویل چې که ته چیرې غواړې چې کوم ځای کې تا خپل پوهنتون پرېښی او له هماغه ځایه شروع کړي موږ نشو کولی تا ونیسو، ځکه موږ ته ویل شوي دي چې نوي جینکیانو چې مراجعه کوي هغه به نه نیسي، او که غواړې چې جینکیانو ته دغه ورکړي ټرانسفر کې چې تاسو نو باید بل جلا کلاس یا سم پروسیجر کې، نو په دې توګه باندې زما ډیر وخت ځای تقریبا یو کال او اجازه راتنه را کول چې زه بیا داخله واخلم په پوهنتون کې. نو ما تاسو د پوهنتون له خوا وویل شول چې دوی وتوانېدل د نجونو لپاره جلا سنف د دغه ښوونځي لپاره جوړ کړي، نو دغه سنف جوړ شوی ده دا اول سمستر لپاره ده. نو که ته غواړې چې بیرته د خپل ښوونځي په همدغه ښوونځي کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، نو مجبور یې چې بیرته اول سمستر له سره ووایې او په منظم ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دا خبره ما لپاره ډېره زیات ځورونکې وه چې ما ته چانس نه کول شو، ما ډېره هڅه وکړله خو دوی ویل چې بیا مونږ له ستونزو سره مخ کېږو، نو د پوهنتون ادارې یوازې دومره وکولای شول چې نوی سنف جوړ کړي او ما ته په دغه سنف کې له سره
ډیره مننه غلی امینه. زه د یو خصوصي پوهنتون محصله وه چې د دغې پرېکړې په اساس چې ګنې د نجونو او هلکانو ټولګي دې سره بیل شي دا مجبوره شوې ده چې هغه سمستر چې مخکې یې ویلی یو ځل بیا یې ووایي. ورڅو یو بل پوهنتون ته البته د یوې بلې محصلې خبرې به هم واورو. غلی صدیقه هرار راسره په خپرونه کې ده، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړو له تاسې واورو چې په پوهنتون کې تاسې خپله له کومو داسې مسایلو سره مخ یاست چې فکر کوئ دا مهم نه دي، یعنی هغه د پوهنتون اصلي مسله نه ده بلکې نور فرعي مسایل راخیستل شوي هغه مهم شوي او یو ډول ستاسو د زده کړو په بهیر ناوړه اغیز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول کې خو په دې کول پوهیږم چې افغانستان یو شاته پاتې هیواد ده چې هر برخه کې د نورو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري، نو دلته باید له هڅو نه ډېره پاملرنه زده کړې ته وشي. مګر ډېر پام د نجونو په حجاب باندې ده چې دا ډېر نجونو ته ستونزې رامنځته کوي، او د پوهنتون او تحصیلي ځایونو په نجونو باندې بندیز د دې لامل ګرځي چې نجونې خپل تحصیلي چاپېریال ته بډار لاړې شي او د زده کړې پر ځای د دوی پام او سوچ په بندیزونو باندې وي چې خدای مکړه په کومه ستونزه کې راګیرې نه شي او زده کړې ورنه پاتې نه شي. او په دې برخه کې موږ کولی شو یو بل ته مرسته وکړو، هر جلی کولی شي چې یو بل جلی ته مرسته وکړي، مګر دا بندیزونه د دې لامل ګرځي چې جلی له جلی نه ودار شي او یا د حکومت نه ودار شي، د اسلام له نوم نه ودار شي، او د اسلام تبلیغ چې موږ په سنفونو کې کېږي، هر څه چې وي، که حجاب وي، که د هر څه نه مخنیوی وي، دا دې لامل ګرځي چې ټول پام بل خواته لاړ شي او درس نه، زده کړې نه، او خپل راتلونکي نه ټول نه حجاب مساله. موږ ټول مسلمان نجونې یو او بشکه خپل حجاب، خپل اسلام، خپل شریعت پیژنو، مګر د دې تبلیغ هر ورځ هر خواته هر چیز ته چې د حجاب مسأله، د تکنی، د رنګ مسأله، د جامو
خو تاسو خپل حجاب کوي پونتون کې، یعنی ټکرای هر څه منظم وي، کله چې فکر کوي چې دا ستونزه نه بیا ولې؟
او بشکه ولې نه، موږ ټول مسلمان نجونې یو، بشکه چې حجاب کوو هم په دې حکومت کې هم په مخکینۍ حکومت کې، مګر دوی چې سم حجاب کې هم نجونې ویني دا سوچ کوي چې دا سم حجاب نه ده، د دوی په نظر باندې یا ما برقه چې ورته وایو چادري یا مغه تور حجاب، یوازې همدا دوی ته حجاب ښکاري چې دا د موږ لپاره یو لوی بندیز ده
او په کوم موجود کې چې موږ زده کړه کوو باید داسې یو فضا وي که نه چې ټول په دوم داسې سوچ وکړي چې زه هڅه کوم خپل په سوچ لپاره یې کوم د نور کسانو په خبرې نه کوم که حجاب کوم دا ما غوښتنه ده یا د نور کسانو غوښتنه یا په ما باندې یو تحمیل شوی شی نه ده بلکې دا زما غوښتنه ده زما د شریعت غوښتنه ده زما د اسلام غوښتنه ده.
مننه خوشاله اوسې غلی صدیقه احرار و چې خبرې وکړې. ورځو کابل ته د کابل پوهنتون یو محصل عائشه هم را سره په خبرونه کې ده. غواړو له دوی څخه واورو چې البته په دې وروستیو کې ځینې داسې راپورونه وو چې نجونې د پوهنتون له دروازې ګرځول شوي دي او ورته ویل شوي دي چې مثال ستاسو د ټیکري رنګ هسې ده یا داسې ده یا ځینې نورې مسلې او ستونزې وي. غواړو له تاسو څخه واورو چې رښتیا څه پېښ شوي، یعنې تاسې هم خپله له داسې مسایلو سره مخ شوي یاست که نه؟
سلامونه ایواد صاحب، تاسو محترم استاد او ټول اوریدونکو ته. د نوي نظام راتګ وروسته کله چې زموږ پوهنتون پیل ده هره ورځ همدغه مسله وي، د حجاب مسله، یعنې داسې یو مسله ده چې یوه ورځ هم چوپ نه وایي او پټه پټه نه شو، هره ورځ همدغه تبلیغ وي د حجاب په اړه او هره ورځ ټول همداسې دغدغې سره مخ یو. د نجونو فکر، د استادانو فکر، د کورمندانو، د پوهنتون، د ټولو فکر همدا حجاب ته وي. او هر ورځ چې نجونې ځي همدغه ټول فکرونه ټیکري ته او حجاب ته، که څه هم حجاب مراته وي خو بیا هم د رنګ مسله ډېره او په دې ورځو کې ډېره توده ده. نه پرېږدي نجونې چې رنګه ټیکري وغوندي او رنګه حجابونه وغوندي. زه خپله هم څو ځلې ټیکري رنګه حجاب سره تللې یم، داسې نه ده چې پوهنتون ته نه یم پرېښې، پوهنتون ته یې پرېښې هم خو ویلې دي چې سر سبا یې ونه غوندي تر دې وروسته تکرار نه شي، ځکه بیا یې نه پرېږدو. خو داسې نجونې ما ولیدي هلته د پوهنتون سره څرنګه چې کری اغوستي وو بیا د دننه کېدو اجازه یې ورنه کړه، تر هغو چې هغوی خپل کورونو ته زنګ ووهه هغوی ته تور ټیکري راوړه، بیا هغوی چې تور ټیکري واغوسته بیا دننه راغلي پوهنتون ته. او د دې تر څنګ اوس خو بیا هم روزمره درسونه دي، هغومره ډېر یعنې د حل لاره یې پیدا کېږي، ځکه نجونې په تم پاتې کېږي چې کونه یو څوک ورته تور ټیکري راوړي بیا دننه پرېږدي پوهنتون ته. خو په امتحان کې خو بیا څوک په تمام پاتې کېدای نه شو، ځکه چې امتحان ته نه تېرېده. ډېری نجونې د امتحان هم پاتې شوې دي، همدا ټیکري لپاره چې رنګه ټیکري اغوستي وو، د ډېری نه همدا امتحان پاتې شو. ډېری چانس وي قصدن چې ولې دا ټیکري اغوستي دي. نو دغه مسایل اوس وخت کې په کابل پوهنتون کې ډېر ډېره توده مسله ده، ډېر په همدې فوکس کېږي.
یعنی کدا راته وایي چې په زده کړو ډېر تمرکز دی که په دغو مسایلو؟
نه، زده کړې خو یوه خوا، خو بیا په حجاب د شانو بیخي د ټولو فکر همدا حجاب ته ده. یعنې که 10% درس ته وي او 1% د ټولو فکر حجاب ته ده، د کالیو رنګ ته، د ټیکري رنګ ته، ټول همدغه مسایل دي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ استاد وردګ. غواړو تاسې واورو، مخکې په عواملو تاسو خبرې وکړې، خو یو مسله ده هم د کله چې یو کس مثال د یو ځای له ماهیته یا له تعریف څخه هم ډیر خبر نه وي، کېدای شي هلته هم دغسې مسایل یو کس مطرح کړي چې هغه په هغه ځای پورې ډیر تړلی نه وي. لکه مخکې اغلی عائشه یادونه وکړه چې کېدای شي یو 1.5% یې په درس تمرکز وي او 70% تمرکز او خبرې او بحثونه په نورو مسایلو دي. نو فکر کوي دا هم یو لامل کېدلی شي چې په راز کې د داسې کسانو راتګ چې هغوی ته مثال نور څه مهم وي، هغوی مثال د کوم څه په راز کې چې دي د هغه له ماهیته ډېر خبر نه وي، بیرته نتیجه بیا همدغسې شي. استاد تاسو موږ اورئ؟ مهرباني استاد، دوام ورکړئ. پوښتنه مو که اورېدلې نه وي چې بیا تکرار کړم.
مننه، پوښتنه مو وکړه. لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې باید یو شی واضح شي چې د لوړو زده کړو وزارت اوسنۍ رهبري د دغو وړتیا نه لري چې پوهنتونونه د دوی ښه لوري ته سوق کړي. متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت په اوسنۍ رهبري کې د دوی په پلان کې، په پالیسي کې د پوهنتون تعریف لکه څنګه چې ورته شوی دی هغسې تعریف دوی نه پرې نه لري. د دې ټول فکر او کار چې کوم دی هغه اوختمندانه ده او دې فکر کو چې پانتونه د سیو ځایونه دی او د سمراکیز دي چې هغه به خدای نه خواسته خدای نه خواسته چې هغه د اسلام مبین دین ته بری دوه ضرر کیږي کنه په حقیقت کې دا هغه مرکزونه دي چې یعنی وطن او دین ته بری همدا ځایونه خدمت کی او خدمت گزاران به ورته تعینیږي د دې جنو موارد باندې چې کومه پالیسی د متاسفانه د اوسنی ټول رژیم کې موږ کومه خاطره نه لرو د دې سره د سیو برخور کیږي تاسو وینئ چې د دې جنو کومې پالیسی شوې دي وانتم کې چې کومې جنې دي هغه یې لري ځات د ضرورت کیږي د جاب په بانا باندې د رښتو په بانا باندې مثلا چې والے یونډرټی د انجینری پانځای باید ولولي والے باید کمپیوټر ساينس ولولي دی باید تنه کې به برخه تاو د شرایط برخه تاو تعلیم تربیه برخه تاو شي دا ټول هغه ذهنیت چې بل اخر د پانتون په ماهیت باندې ډیر تاثیر کولای شي بلکې چې موږ هر فاته به تنيسو نو تر ټولو د مهمې رهبری ده کوم رهبری چې وسلو وروځه وزارت کې ته هغه کاملا په دغه برخه کې اقدامندانه برخورد هغوی نه تنه لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې هغه څه هم د دې لخانه متد د سکي کوم چې په خپل باندې وړاندې کړی مثلا په وار وار دی د خانه ویل شوی دی او حجاب تعریف شوی دی د حجاب کوم مشخص ډول نه دی وړاندې شوی چې حجاب د حتمان تور وي یا د چادري وي یا د کوم ډول ولري حجاب لکه څنګه چې په اسلام کې تعریف شوی دی هغه عمومي اصول او تواسطی چې باید چرول یو حجاب باید بیا کې دلای شي لکه په ټوله دنیا کې چې تاسو وګورئ په عربو کې چې کوم حجاب کې غیو ډول دی په مرحله وخت نه چې بل ډول دی منتهغه عمومي اصول او چوکاټ کوم دي هغه هغه د اسلام چوکاټ کې تعریف شوی دی چې ډېر باید نازک نیوي او ډېر باید چاست نیوي دا شان ټول تعریف شوی دی نو د رنګ په اړه کې هم کوم واضح څو نشته دی او تابان چې د افغانستان د پانتونو کوم انجن شي د مؤمن مسلمان انجن دی او دوی خو هم حجاب درلود وس هم حجاب لري دوی دا د قول شي یعنی د پانتون ایو ماسل هغه دا در لري چې ټولنه کې څه ډول حجاب باید وکړي چې هغه خپل تصویر په ټولنه کې مثبت وي دوی تر بل هر چا نه دا خبر کول شي چې دوی په خوندې کې هم تقریبا 12 کال د دې اسلامي مزامین زده کړې دي حجاب تر هر بل هر چا نه دوی ته معلومي چې څومره د دوی په ګټه باندې دی او په پانتو کې هم دوی چې کله درس وایي په هر سمستر کې دوی د اسلامي ثقافت په نوم باندې مضمون لري هغه ته د عبادت نشرو ته اخلاق او سیاسي نظام اقتصادي نظام بل اخر د کورنۍ نظام او د هر څه په اړه کې تشریح کیږي نو کله چې د حجاب بحث کیږي نو په بل هر چا نه خپل د پانتو مسولین ډیر ور باندې کوي او ډیر ښه تدبیر کولای شي د دوی د خانه په وار وار باندې ویل شوی دی چې حجاب د پر کوم مشخص ډول نشته چې حجاب باید څه ډول واغوستل شي اما بیا هم لکه ما چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې کله اصول هم د تدقیقي هر څه په خپل فخ باندې تدقیق کوي اوس په ځینو پانتونو کې شرط دغه وده شوی دی چې باید تور حجاب ولري په ځینو کې نه دی وده شوی په ټولو کې دغه اوسنی وضعیت چې کوم دی د حجاب نه بغیر نور ټول د پانتون لپاره چې څه اړین دي هغه نه دي شوی تاسو پوهیږئ چې دلته د استادانو کوم امتیازات چې هغه کم شول استادان په چکم حیثیت باید وخت شوی وای هغه په نو وخت شو د ورځ د وزارت د پیلو د کارمندانو ملوري نه هغه توهینی کی تخریبی یا بل اخر استادان مجبور شو چې پانتون پریږدي یا بل دن ته لاړ شي او له هیواد نه بهر شي په تیر یو کال کې تاسو د استادانو د ظرفیت لوړولو لپاره یو پروګرام هم نشي پیدا کولای چې ورځ د وزارت هغه عملي کړی انټرچکل پانتون ترشتو کوي نو البته ارتیا د چې باید نوې تجربه پانتون تروړي نوې تجربه څنګه راوړي چې خپل پانتون ماسلین او استادان نور نړۍ سره په اړیکه کې کړي او ایت د ماستری دکتورا او نور د تحقیق او ریسرچ لپاره تورته فیلوشیپ او سکالرشپ برابر دي تر یو کال کې یو استاد هم د لوړز د وزارت لخوانه نه پلان مهاله نه په مهاله پروګرام باندې لګول شوی دی ترڅو پرې شي دوی د نوې تجربه راوړي تاسو وینئ چې د لوړز د وزارت انکشافي بودیجه په دې معنی باندې چې د معاشات او د ورځنی مصرف نه بغیر د لوړز د وزارت په پانتون لپاره پراختیا لپاره چې کومه بودیجه ده هغه څه کړو، یعنی په سخت کال کې د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون د پراختیا لپاره هیڅ بودیجه نه لري. یو لابراتوار د پوهنتون لپاره، یو تعمیر د استادانو د ظرفیت لوړولو لپاره کوم پروګرام، یعنې هیڅ شی هم دلته موږ نه لرو. د دغو ټولو ستونزو سره سره د دې فوکس په دغه باندې دی چې څنګه استادان او محصلین په رواني لحاظ باندې او په روحي لحاظ باندې شکنجه شي. دغه اوسنی کوم وضعیت چې دی، دا هم د محصلینو دپاره او هم د استادانو دپاره، دا یوازې او یوازې یوه روحي او رواني شکنجه ده. په دغو حالت کې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې پوهنتون د علم د تولید مرکز، د علم تولید هغه وخت منځته راتللی شي چې ته د هغوی لپاره یو آرام او آزاد چاپېریال رامنځته. دلته متاسفانه ټول قیده په دغه شکل باندې وضع شوي دي چې د ټولو نه غوښتنه کېږي چې ته باید په هغه شکل باندې فکر وکړې لکه موږ چې درته وایي. نو په دغسې یو حالت کې، په دغسې محدودیتونو کې به څنګه وکړلی شي استادان چې هغوی تحقیق وکړه، هغوی ریسرچ وکړه او هغوی علم تولید کړي؟ نو په ټوله کې اوسنی وضعیت چې دی هغه ښه نه دی، اما بیرته سترګې چې وراوړو یا همغه د لوړو زده کړو وزارت رهبري ته وراوړو، د دوی پلانونو ته او د دوی پلانونو سلیقوي او مزاجي تطبیق ته وراوړو. که چېرته دغه ستونزې حل نه شي، د اوسنی کوم پروګرام چې روان دی، موږ به متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت کې ډېر بد او بدتر وضعیت ولرو. ځکه موږ وینو چې نجونو تحصیل خو بس کال ته یا راتلونکي کال کې به د منځه ولاړ شي، ځکه د دولسم ټولګي فارغانې به نه لرو چې نجونې پوهنتون ته راشي، او استادان هم پنا په کابل پوهنتون کې د ځینې راپورونه له قوله چې تر 500 پورې استادان دوی تللي دي چې په هغوی کې اکثریت یې دکترا درلودله او محصلي درلودله. اما بیا هم د لوړو زده کړو وزارت څخه په دې برخه کې چې څنګه دغه ستونزې راپشي، هیڅ کوم اقدام هم نه دی شوی. که دا ونه شي، موږ به متاسفانه چې دغه اوسني وضعیت نه هم بدتره وضعیت ولرو.
ډیره مننه استاد وردک. البته وروسته غواړو په دې وغږیږو چې دغه وضعیت څنګه ښه کېدلی شي، خو کوم مسایل چې یاد شول، موږ د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ښاغلي احمد تقی ته هم بلنه ورکړې وه چې په خبرونه کې راسره برخه واخلي او هغه پوښتنې او مسایل چې دوی ته راجې کېږي هغه ځواب کړي. خو متاسفانه له ژمنې سره هم نوموړی حاضر نه شو چې په خپرونه کې برخه واخلي او دغو پوښتنو ته چې دوی ته راجې شوي وي ځواب ووایي. البته موږ په پوهنتونونو کې یا په ښوونځیو کې په دې وغږېدلو چې دا اوس کوم وضعیت دی، دا له پاسه کوم مسایل راغلي دي، د مسؤولانو لخوا کوم شرایط وضع شوي دي. خو دلته یو اړخ بیرته زده کوونکي یا محصلان هم دي چې هغوی هم یو ډول په دې کې رول لري چې په تعلیمي یا تحصیلي بنسټ کې دوی نور مسایل مهم کړي، یعنی ډلې جوړوي یا مثال ځینې نور داسې کارونه کوي چې د دې په ځای چې دغه اکاډمیک ماحول اصالت وساتي، یو ډول بې نظمي او ګډوډي پکې رامنځته کوي او درس پکې نامهم کوي. غالي عزیزي، غواړو له تاسو هم په دې اړه واورو چې خپل محصلان یا مثال زده کوونکي څومره په دغه برخه کې رول لري په افغانستان کې چې یو ډول زده کړې په خپل ټولګي کې او په خپل مثال د خبرې پوهنتون یا ښوونځي کې نامهمه کړي دي. زموږ راغورې متاسفانه دا غلی عزیزي اړیکه پرې شوله، خو هڅه کوو د خبرونې په لړ کې که تاسو هم په دې اړه ځینې تجربې لرئ، زموږ د واټساپ د شمیرې له لارې چې لږ وروسته به درته اعلان کړم اړیکه ونیسئ او تاسو هم په همدې اړه خپل نظر راته ووایئ چې مثال د خبرې ستاسو له نظره په پوهنتون کې یا په ښوونځي کې ځینې څه داسې مسایل دي چې هغه د زده کړو پر کیفیت مثال منفی تاثیر کوي او څه باید وشي چې دغه وضعیت سم شي. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپېته 1، دغه شمیره ده چې لږ وروسته به ستاسو اړیکې له همدې لارې راواخلو او ستاسو نظرونه به هم راواخلو. خو مخکې له هغه د خپرونې میلمنو ته ورځو، اغلی احرار غواړو له تاسو ښه تخنیکي همکار وایي چې اغلی عزیزي وصل ده. مخکینۍ پوښتنه مو چې له هغې څخه کړې غواړم یو ځل بیا تکرار کړم چې مخکې تر ډیره مسولانو ته اشاره وشوه چې ځینې شرایط وضع کړي دي او تاثیر یې د زده کړو پر بهیر منفي و. البته د خپرونې میلمنو دې مسلې ته اشاره وکړه، خو غواړم د مسلې بل اړخ چې محصلان او زده کوونکي دي لاغلی عزیزي څخه وپوښتو چې هغوی خپله په دې مسله کې یعنی څومره مسول دي چې په ځینو مواردو کې دوی په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې زده کړې نامهمه کړې وي، نور مسایل مهم کړي وي، مثال ځینې ډلې جوړې کړې وي، ځینې نور داسې کارونه کوي چې هغه فضا یو څه د درس لخوا بلې خوا ته بولي. غواړم غلی عزیزي له تاسې واورم چې دغه مسایل ستاسو په نظر څومره سبب شوي چې زده کړې نامهمه شي په ښوونځي یا پوهنتون کې.
البته دغه مسائل اکثره په دولتي پوهنتونونو کې شته دي چې د محصلینو لخوا ډلې چپلې جوړېږي او په دې ډول باندې د ځینو یعنې غواړي چې هغوی خپل هغه فکري ملګري د درسونو په پرتله باندې هغوی خپل دغه شخصي مسایل زیات توجه کوي، خو بیا په خصوصي پوهنتونونو کې دا مسله دومره نشته ده. اکثره محصلین هڅه کوي چې خپل درسونو ته زیات پاملرنه وکړي. له دې ورهاخوا ځینې خصوصي پوهنتونونه دي چې هغوی د ورزش په برخه کې هغوی لوبډلې لري، خصوصا زمونږ په پوهنتون کې په بېلابېلو برخو کې زمونږ دغه محصلین چې دي لوبډلې لري، او دا بیا د سالمو رقابتونو له لارې د نورو پوهنتونونو سره سیالي کوي. نو نور ډول ډلې چپلې چې ده تر اوسه پورې زه په خپل پوهنتون کې ما نه دي لیدلې، او په سالم ډول باندې چې دوی غواړي رقابتونه وکړي هغه بیا د ورزش له لارې کوي.
ډیره مننه، خوشاله اوسه. البته یو مسله چې هغه وخت کې چې لا موږ زده کوونکي و دا کیسې ډېرې وې چې اته په ښوونځیو کې هم مثال ډلې وي، او ډېره تر ډېره به مثال ځینې زده کوونکي داسې هم وو چې هغوی ځینې جاریه وسایل اته ښوونځیو ته وړل، په لاره کې به یې جنګونه کول، او دا یو ډول د دوی ډېر مهم کار و. یعنی حتی هغه صنف کې به هم چې ناست یو ډول فضا به یې خلالوله، او دغه زده کوونکو به بیا یو ډول ویاړ هم کاوه. خو دا چې دا کوم ځای ته چې دوی ورتلل د دې تعریف همدغه و چې دوی باید دلته یو څه زده کړي، مثال یو نوی څه باید وي، هغه باید د دوی په ژوند، د دوی په پوهې، د دوی په اخلاقو، په دې ټولو مثبت تاثیر وکړي. خو متاسفانه په ځینو مواردو کې بیا داسې نه و. غلی احرار، تاسې مخکې یادونه وکړله چې تاسې سره دي چې حجاب هم کوي او له مخکې مو دا کار کولو، خو بیا هم ډېر زیات ټینګار په دې دی. یا مثال ځینې نور مسایل دي چې محصلان یا زده کوونکي مجبور کړي دي یو ډول له درس راخوا نور څه په ذهن ناست وي. د دې وضعیت تخکیدو لپاره ستاسې وړاندیز څه ده؟ څه باید وشي چې محصلان په خلاص زړه یوازې د زده کړو په اړه فکر وکړي، یوازې په دې فکر وکړي چې څنګه کولی شي یو نوی شی زده کړي، نوی فکر وکړي او نوی فکر تولید کړي؟ اغلی احرار، زموږ غږ اورئ؟ ما پوښتنه وکړله چې تاسې مخکې د ځینو ستونزو یادونه وکړه، خو ستاسې په نظر حل څه دی؟ یعنی څه باید وشي چې دغه مسایل حل شي چې زده کوونکي یا محصلان یوازې چې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي د زده کړو په اړه فکر وکړي، بله کومه ویره یا بله کومه مسله هلته نه وي چې د زده کړې ترې نه هېرې کړي؟ نو ستاسې په نظر د حل لاره څه ده؟ څه باید وشي؟
خدای ته یو مسله ده کنه چې موږ د حکومت مسؤل کسانو له ذهنیت څخه آګاهي نه لرو چې دوی ولې داسې کوي، یا دا بندیزونه یا دا قیودات ولې اچوي. ځکه لویه ستونزه چې په پوهنتونونو کې اوس موږ ورسره مخ ته یو کنه د نارینه او ښځینه ښوونکو شتون ده، چې ویل کېږي چې نجونو باندې باید ښځینه ښوونکي اوسي او په هلکانو باندې نارینه. دا یو لوی ستونزه ده چې نه کېږي په کمه موده کې حل شي. تاسې پوهېږئ کنه چې یو کال له دې حکومت نه کېږي، او په یو کال کې د هر څه برابرول ډېر ستونزمن ده. د دې یوازینۍ حل لاره دا ده چې ټول پام یوازې زده کړې ته وسي، ځکه چې محصلي ده او بیا محصلي یا د زده کړې دوره داسې یو دوره ده چې د دوی په ژوند کې مداخله وشي، که حجاب وسي، که د استادانو رفتار وسي، که هر څه وسي کنه، دا د دې لامل کېږي چې زده کړیان خپل پام ټول یوازې د دوی ټول پام درس ته وشي او درس نه شاته پاتې شي، زده کړې لارې پرېږدي، یا دوی بېخي ناهیلي
شي خپل درس پری دی بیت کوروتا ستون شي او نور درس ته پام و نه کړی نو د دې حل لار به یوازې همدا وی چې مسؤل کسان اول ځان پوه کړي چې د محصلي دوره څه ده باید محصلي دوره کې یو حاصل څه وکړي درس ووایي که دا نور خبرو د دوی خبرو ته پام وکړي که دا مسله حل شي کنه نو د محصلین خپله کولی شي درس ووایي نور به هېڅ پکې مشکل هم ونه لري او دا محصلي دوره به هم په ډېر ښایست پای ته ورسېږي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې اغلې عایشې. غواړل تاسې هم واورو د یوې محصلې په توګه ستاسې غوښتنه څه ده چې څه باید وشي چې محصلان او زده کوونکي یوازې د زده کړو په اړه فکر وکړي، نه دا چې نور مسایل ورته مهم شي.
زما شخصي نظر خو داسې دی، کله زموږ پنتون پنسو د زما دیان سنستر داسې وروسته له نوي نظام نه زه دا یو موږ ته سم نه ده ټوکلای. کله مثلا اول کې موږ ته ویل چې یو دی او د کلی وغونډې فرق نه کوي چې رنګ دی، بیا خبره پرانګ سو بیا اوس وایي چې مخونه پټ کوي. یعنی مرحله په مرحله دوی غواړي چې ایجاب تدریس کړي. کله یو ټوکلای ایجاب چې د ښځینه محصلینو د خوښې وي، یعنی ښځینه محصلین عموما دوی وټوکي، دا به یو ښه خبره وي ځکه نجونې خو ډېرې بې جابه نه دي، یعنې ټولې مسلمانان یو ټولې جاب کوي. نو همدا به ښه وي چې دوی یو منظم یو نفرم وټاکي چې هم د نجونو خوښوي او هم د دوی په خوښوي او دا بې جاب نه به یې ټولو فکر راټول شي. او مخکې تاسو وویل چې ډېری محصلین خپله د دې لامل کېږي چې درسونه وځنډېږي، زه فکر نه کوم کابل پوهنتون کې داسې یوه پروسه وي ځکه چې تر کومه چې زه خپله وینم نجونې او کنټرول ډېره هڅه کوي چې درس وایي. د درس تر څنګ نور فعالیتونه هم کوي، دا ټول مثبت فعالیتونه دي. مثلا زه خپله چې د ادبیاتو محصله یم، هره پنجشنبه موږ یوه غونډه نیو په خوشحاله ادبي بهیر کې. بیا د دې تر څنګ په پوهنتون کې هره شنبه زموږ مشاعره وي، ادبي بحثونه وي. د دې تر څنګ ډېری نجونې ژباړې کوي، لیکنې کوي، ټول ویبسایټونو ته کار کوي. نور ټول همداسې فعالیتونه کې بوخت دي چې ټولې مثبت فعالیتونه دي. زه فکر نه کوم چې داسې کوم کار وکړي یا داسې کوم خنډ رامنځته کړي د درس ویلو لپاره خپله محصلین. یوازې همدا د ایجاب مسله ده، همداسې یو ټاکلی یونیفورم وټاکل شي همدغه به دا مشکل حل شي، ځکه چې د دواړو خو غوښتنه همدغه ده چې موږ باید درس وایو. دا نه چې ټول فکر هم ایجاب ته وي او درس له موږ نه پاتې شي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې اغلې عایشې. تاسو یادونه وکړه چې سره له دې مسایلو هم بیا فعالیتونه لري او کار کوي. استاد وردک، تاسو د محصلانو خبرې واورې دي، البته مخکې مې یو پوښتنه کړې وه، غواړم په دې هم وغږیږو چې مثال د یو د مسؤلانو خبره ده چې هغوی ځینې محدودیتونه وضع کړي، یو مثال د محصلانو د استادانو خبره هم ده، هغوی هم مثال کېدای شي تاسو ته ښه معلومه وي چې په کومو مواردو کې ستونزې شته دي چې دوی یو ډول هغه د زده کړو فضا بلې خوا ته بولې ده او نور مسایل پکې مهم کړي دي. که په دې اړخ راته وغږیږئ چې په کومو ځایونو کې ستونزې شته دي چې هغه مسایل که حل شي نو هغه زده کړې به بیا په یو اکاډمیک ماحول کې مهمې وي.
ډېره مننه خیر شي. اصلا دغه خپله د زده کړو بهیر چې دی دا بېلابېل فکټورونه یا برخې لري چې په دې کې په پوهنتون کې موږ یادولی شو چې استاد یو فکټور دی، محصل بل فکټور دی او کوم امکانات چې ورته برابرېږي دا بل فکټور. اوس دغه درې واړه فکټورونو ته چې که موږ غواړو چې دا په حرکت باندې راشي، فعالیت باندې راشي او د دونه مثبت نتیجه واخلي، دلته اوس اداره ته اړتیا ده. یعنی دلته اداره دغه مسؤلیت لري چې استاد، محصل او اداري کارمندان چې کوم پوهنتون کې دي، دا هر یو خپل کار ته متوجه کړي. موږ داسې نه وایو چې د استادانو او د محصلینو په برخه کې به هم مشکلات نه وي. طبعا چې مشکلات شته دي. د استادانو په برخه کې ځینې ستونزې شته دي. اول قدم کې ستونزه دغه ده چې ځینې استادان د پوهنتون نه بغیر بیرون په نورو دندو کې مصروف دي. البته تیر جمهوریت کې ډېر زیات مصروف دي، اوس هم د ډېرو استادانو مصروفیتونه شته دي او یا هم په خصوصي پوهنتونونو کې درس ورکوي چې دا هم خپل بېلابېل عوامل لري چې بیا هم ادارې ته ګرځي. دا د استادانو یوه ستونزه ده چې دوی پوهنتون ته او خپل محصلین ته ډیر وخت نشو کولای او د پانتون نه بیرون په بل دنده کې وخت تیریږي. د محصلین په برخه کې موږ څو ستونزې لرو. دوی یعنی خپل محصل په دې کې داسې ملامت نه دی چې ګوته دوی ته ونیول شي، دا هم د استادانو او هم د ادارې یا په ټوله کې د افغانستان د دغه تحصیلي چاپېریال ستونزه ده. اول قدم چې ستونزه دغه ده چې موږ کوم محصلین چې خپله پوهنتون ته راځي نو ډېر یې په خپله خوښه باندې هغه پوهنځیو ته نه فامیلېږي کوم چې دوی ورته راغلي دي. نو په دو خاطر باندې دا اوس د استادانو دنده ده چې څو پورې یو محصل دغه ته متوجه کړي چې ته چې په کوم مسلک کې همدغه بهترین مسلک د مسلکونو تر منځ ښه او بد نه شي تفکیک کېدلی، ښه او بد یې په هغه کسانو کې دي چې دغه مسلکونو شاګردان دي. نو دا بله ستونزه ده چې زموږ محصلین اکثریت بې علاقې دي او یا به علاقه کیږي چې په کتاب باندې دغه شرایط ټول رول لري. د فراغت نه وروسته د دوی چې کوم سرنوشت دی دا هم رول لري او پوهنتون کې چې دوی د زده کړې لپاره کوم امکانات ورکوي کېږي دا هم ډېر رول لري. فرض په ځینو رشتو کې موږ هلته لابراتوارونو ته ډېره اړتیا لرو خو لابراتوار اصلا شتون نه لري، نشته دی. نو محصل طبعا چې په ځای کې مایوسه کېږي او زړه ماته کېږي چې زه اوس باید لابراتوار مې درلودله چې عملا موږ یو څه زده کړي وای. خو بیا هم خبره په دې ځای کې ده چې موږ په ډېرو برخو کې باید اصول ولرو، مثلا چې استادان کله باید پوهنتون ته راشي، یو درسي ساعت باید څومره وي او کله باید بېرته د پوهنتون نه ولاړ شي، د دورې څنګه درسي مواد چې کوم پوهنتون کې استفاده کېږي هغه مطابق د کریکولم یا نصاب دي او که نه دي، په څه شکل باندې دا تدریس کېږي، هغه کوم معیارونه چې وضع شوي دي تدریس لپاره یا هغه کېږي پوره تطبیق شوي دي یا تطبیق کېږي که نه تطبیق کېږي، دا د استادانو دنده ده. اما بیا هم د دوی د کنټرول لپاره او دوی د نظارت لپاره دغه اداره رامنځته شوې ده چې د پوهنځي ریاست یا د دپارتمنت آمریت باید خپل استادان کنټرول کړي، پوهنځي ریاست باید خپل دپارتمنتونه کنټرول کړي، همدغه سلسله باندې پوهنتون او بالاخره معینیتون او لور زده کړو وزارت ته رسیږي. چې په ټوله کې دلته که موږ د یو سیستم یا د یو ماشین فکر وکړو نو اداري کسان یا رهبري چې ده که د پوهنتونونه ده او که د لور زده کړو وزارت ته، دوی په دې کې د مشرانو او د نظارت کوونکو رول لري که احیانا یو استاد خپل مکلفیت یا خپله دنده په صحیح شکل باندې سرته نه رسوي، دا د ادارې مسؤلیت دی چې هغه متوجه کړي او په همدغه شکل باندې چې یو محصل خپل دنده په صحیح شکل باندې سرته نه رسوي، نو دا اوس د استادانو او د ادارې مسؤلیت دی چې هغه محصل متوجه کړي چې ته باید خپل درسونو ته متوجه شي. څنګه موږ باید د نورې نړۍ تجربې واخلو، لکه مخکې چې دغه یو محصل خوش یادونه وکړه چې دوی په ادبیاتو باندې کې ادبي غونډې لري، ناستې لري، مشاعرې لري، دا ډېر یو ښه اقدام دی. په دغه شکل باندې باید ټول پوهنځي او هر ډیپارټمنټ د خپلو محصلینو لپاره د رسمي تحصیل یا د رسمي زده کړو د څنګه باید دوی ته دغه پروګرامونه برابر کړي، یا د انټرنشیپ په شکل باندې او یا هم دغسې د آزاد لیکچرونو په شکل باندې محصلینو ته دندې ورکړل شي، پروژې ورکړل شي چې دوی په همغه خپله رشته کې په خپل مسلک کې مصروف شي او بل خواته ډېر وخت پیدا نه کړي. که تاسو چېرته په نورو هېوادونو کې وګورئ هلته اکثریت محصلین سره ډېر وخت نه وي چې هغه د خپل مسلک نه بغیر نورو شیانو ته فکر شي او یا په هغو باندې خپل وخت تېر کړي، ځکه دوی په خپل مسلک کې ډېر زیات کارونه، پروژې او دندې هغوی ته ورکوي چې څوک پورې هغه ته سپاره. نو دا ټول شیان که چېرته استادان او محصلین او اداره دوی ټول په همغږي شکل باندې سره کار وکړي چې اداره په هغو کې طبعا د رهبري رول لري، نو کېدلی شي چې دغه وضعیت کوم شکل باندې شده د دوه نخه خاطر یار شي. او بل بحث دغه دی که چېرته احیانا کومه ستونزه هم رامنځته کېږي یا کوم تغییر چې اوس راغلی دی، نو د دغه دپاره ښه خبره دغه ده چې موږ ډېری وخت باید د مربوطه ادارو نه چې محصلین د هغوی سره راحت دي یا استادانو سره راحت دي باید مرسته ترېنه وغواړو. فرضاً همدغه د حجاب په مسله کې، د حجاب په مسله کې په دروازه کې فرضاً یو ګارد ولاړ وي او یو ګارد یو محصل ته یا یو استاد ته د یو برخه توصيه کوي چې یو باید حجاب په دې ډول وي او په دې ډول باندې نه وي او یو استاد ته توصيه کوي چې باید په څو بجو باندې راشي څو بجو باندې ولاړ شي نو دا طبعا هغه د اداري اصول مطابق کار نه دی دغه خبر به دا وي چې پوهنتون رئیس د پوهنځي رئیس دوی مخامخ راشي د مسؤلینو سره خبرې وکړي چې تاسو باید حجاب څه ډول باندې حجاب باید ولرئ کوم رنګ باندې د استادانو سره هم دوی باید خبرې وکړي یعنی کوم اصول یا قوانین چې وضع کېږي د هغوی د تطبیق دپاره باید د حکمت نه کار واخیستل شي یعنې حتمي نه ده چې همیشه موږ د خشونت نه یا د زور نه او یا د داسې لارې نه کار واخلو چې هغه بیا نور جانبي عوارض هم ولري لکه ما چې یو مثال وکړو ذکر کړ چې په دایې د دروازې یو کار یوه مسله یو چاته واضح کوي چې دا وي چې نړیسته ادارې مشر او یا د هغوی غړي دغه بحثونه هلته وکړو او محصلین به یم تطبیق کړي او په منلو کې طبعا چې ورته به اسانه وي او ښه به وي هم درجه استادان او ټولې ادارې
ډیره مننه استاد خوشاله اوسې کور مودن چې خبرې مو وکړې البته مخکیل دی چې برته راشو ملمنو ته غواړي او پیغام زموږ یو اوریدونکو را سره شریک کړي دا وورو لا غوړسته بخپل بحث ته برته دوام ورکړو
السلام علیکم دا آزادې ریډیو ټول هم ګرم ده سلامونه نه کیلی زه دا پیغام بریدم چې ته د انجنو مکتب شي نکړی شي نو د تعلیم له مخه دا به ورشته پاتې کیږي به خزینه ډاکټر زموږ غټي مشکل پیدا کیږي به خدای نه خواسته دا به ډیره بده وي چې وزنانه د ډاکټر نارینه څنګه د کینی واغ لمسونه زلمسي نو دا ښکار نه ده نو موږ د مشران د طالبانو څخه چته کوړو چې دنجونو مکتب زړه زړه دی خوشی کړی چې د افغانستان صدا د علمي صدا لوړ شي او خلک تعلیم مختم شي تعلیم کړی
نو دا زموږ د یو اوریدونکو خبرې وې چې غوښتنې کوله خوانځي به تخلاص شي البته د بحث موضوع چې زموږ کومه وا هغه تر ډیره په دې بحث وشو چې څنګه کېدلی شي اکاډمیک ماحولونه یا ښوونیز او تعلیمي او تحصیلي مرکزونه چې دی هغه له نور مسایلو چې یو ډول پر زده کړو یا د زده کړو په بهیر منفي اغېز کوي لا غوڅخه مثال خبرې مخنیوي وشي او ډیر تمرکز برته پزدا کړو وشي تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د مخام ترو بجو زموږ پر رادیو او پر ویپاڼه پی ټکی ازادي رادیو ټکی کم باندې هم اوریدل شي یو بل محصله زمزمه را سره خبرونه کده غواړو لدی څخه هم وورو او رسته لدی وورو چې د دغه مسلې حل پڅ کده اخلي زمزمه تاسو خرغلا سم غواړم لتاسی وورم چې کوم مسائل فکر کوي چې تاسو په انتون کې ور سره مخ شوی یاست یا وغه یو ډول د زده کړو اړوند نه دی یا د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کړی
هیوا صاحب لمړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته سلام نه وړاندې کوم موږ لته تحولاتو نو ورسته لته تغییر نو ورسته چې طالبان په هیواد باندې وکړ شوی دی نو محصلین ډیرې ستونزې سره مخ شوې دي یوه یې هم دا چې لایریا ودی دوی په هغه کې پانتون کې لایریا و چې وته له شو د مدر دوی کېته د مدرسې هغه ورکونو مګو او د دې نه حالې چې خو بیا خلصا کو تر نه حالې او نه هم چې هغه کوه ته بل موضوع ته چې پاره ته چې د دې تمرکز ته چې باندې کوي پرنګ باندې په سام نو مونږ الحمدلله جونې مسلمانې او هر حالت کې مو یې جاب مارک کړی دغه ته تم خیج امارت کو په دې نظام کې موږ امریکا او دا چې دوی پرنګ او ټکرې وباندې د دې تمرکز کوي د دې پر ځای چې پښتنه وکړي چې تاسو په داسې برخه کې ستونزه نه لرئ پر ځای د دې چې د درس په اړه وپوښتي درس په اړه دوی کار وکړي دې ته کار وکړي نو دوی د حجاب په اړه پوښتي کله چې استادانو په اړه دوی جلسه نیولې چی پیر طرف سی کوئی مکتوائی چی مونگ پا جلسا کی کینو دی دی پارا دیو نمونگ پختارا نکوی چی سارا دستا سو زکریالانی تا پا کم میار باندی درس ورکوائی چنگ دوی درس دکی دی یا نوائی دوی مکتوائی چی چنگ و نن مسیلی نو جاب مارد کرده و نیو مارد کرده ایسل دو جامعی ها بسی نو ناغ دنیا چی تا یعنی ورسی دکنه نرائی چی تا ورسی دا دوی لاحم پرنگ باندی تاکیب کوی پا حجاب باندی تاکیب کوی حال دا چی مونگ لاد دو حجاب مارد کرده دا انو څه فرق کوي کوم ګلو یې چې موږ واچو کډیره ان په دې څه فرق کوي کوم کډیره چې ما سړي څنګه سره مخ کړی یو ورځ پانتون تکلم زما په تور ټیکر کې سپین دی لیکوي نو ما ته یې څه نه راکول مطلب یې چې سبا ته څه ده کوم نه پر کې زما لپاره دې څه حیرانون کې و انو بل ټول کې دا کې د لاخوا کومنګ له خپل محصولینو ورونو سره په ډیر ښه ډول خپل درسونه ویل په کې مثلا ستونزه پیدا کېدل موږ وکولای شو په ډیر مزاج هم سمیمانه ډول له وینو پوښتنه له وینو یا موږ وینو مرسته وغواړو هغه بخې زموږ په ورونو کې یو ډول دار رامنځته کړ یعنی اوس هغه وخت څه و چې موږ درس ویل اوس ولې موږ جدا شو حال دا چې بخې یعنی او ډول دا په ترونو کې واچو نو دا هغه ستونزې هغه موارد چې مسلین خپل ایجابونو تمرکز کوي خو هم دې چې فکر وي چې څه بدلنه سره څه وایي سبا له کوم سره مخ نه شمه نو د دې پر ځای چې د زده کړو کار لوړ کړي درسونو ته فوکس وکړي مسلینو آینده ته فکر وکړي نو دا یو کار پوره شو چې دوی خبرې کوي باندې خبرې
ډیره مننه غلې زمزمې خوشاله اوسې تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی نور مسائل مهم شوي دي او تر ډیره پورې تمرکز پاغه د درس پوښتنه څوک نه کوي یا د دې پوښتنه چې د محصلان به څه کوي او راتلونکی به څنګه وي مننه البته که څه هم ستاسې خبرې یو څه پرې شو فکر د نیټ ضعیفوالي له وجې خو بیا هم موږ خبرې ستاسې خبرې واورېدې د خپرونې وروستۍ شېبې دې غواړم له خپلو میلمنو یو ځل بیا واورم چې دغه بحث راټول کو او یو نتیجه ګیري وکړو ځکه زه فکر کوم زموږ ډیر اوریدونکو په کلیوالو سیمو کې د مثال د دوی ځامن ځي خوانځي او تیا په هنتونونو ته ځي یا خپل ځي مثال د خبرې چې البته مقصد دغه و چې کدوې زی دوی ته باید ځنی مسائل تعریف وي چې په هنتون ته ولې لاړ سی خوانځي ته ولې لاړ سی البته باید څه وکړي څه ډول چلند وکړي څه باید زده کړي زه فکر کوم دا مهم مسائل دي چې دوی هغه مسائل ته پام وکړي مثال که په هنتون ته ځي بل شکل ته بنجونی هم وي نو هغه تعریف ته په هنتون دالې چې دوی باید البته زده کړي وکړي نه دا چې څوک وزوروي خدای مکه یا پلار څوک وزوروي یا مثال د خبرې یو څوک بازار ته ځي د سودا لپاره ځي یو څوک مثال جمعه ته د لمانځه لپاره ځي یو څوک په هنتون ته د زده کړو لپاره ځي دغه سه هر ځای تعریف شوی دی د هر ځای تعریف ته په کتو سره باید پامغه ځي کې په هغه سټینګار وشي مثال د خبرې په بازار کې کومګ د بازار بحث کوو باید دلته په بازار کې د کیفیت بحث وکړي چې په خه کیفیت مواد یو پکې یو څوک کاروبار کوي که په پونتون کې د زده کړو په کیفیت باید خبر وشي که په جمعات کې وي په عبادت ځای کې دلته باید د عبادت پر کیفیت خبر وشي نو مثال د خبرې ک جمعات کې څوک د بازار خبره کوي په بازار کې مثال د پونتون په پونتون کې نور مسائل مهم کېږي دغه ډول بیا ټول مکانونه یو ډول متاثر کېږي واغه اصلي مسله چې کومه دغه پکې یو ډول هیرېږي استاد وردا کوړل تاسو ورم چې څنګه کېدل شي زموږ ځوانانو ته دغه ټول ځایونه تعریف وي او هغه تعریف ته پکتو سره دوی اماغه څال ته وکي چې مهم دي ک یو دقیقه کې تاسو خپل نظر سره شریک کړئ ورسته به د نورو میلمنو نظر هم پلانډه توګه واخلو
شکرا مننه ډیره زیاته د ماډ ټول ځوانان نوښتنه د غوې کلیواله سیمې کې دی او خارونه کې دی چې دوی دې د هر مسله چې دوی سره مطرح کیږي دوی دې منلو او نه منلو لپاره دی په بدون اسناد او بدون شواهد دوی اقدام نه کوي. نن د انټرنیټ په معنا دا او په کلیو کې هم هر ډول کتابونه اوس پیدا کېدلی شي خپل د ډیر زیاته مطالعه وکړي. یعنی کله چې دوی په انټرنیټ تر راځي د پانټرنیټ تر راتګ نه مخکې هم د نورو ادارو چې دي د خپل ډیر زیاته مطالعه وکړي. زما وختونه ټول نه دغه د شته په هر برخه کې باید مطالعه وکړي. همدغه د زده کړو برخه چې دا تاسو د برخه کې مطالعه وکړي چې پانټرنیټ ولې رامنځته شوی کله رامنځته شوی چا رامنځته کړی او بل اخر هدف یې څه دی په نړۍ کې دغه تغیرات چې کوم راغلي دي پرمختګونه چې دي د دې اساس ټول پانټون دی. ول مور پانټونونه څه نتیجه ورکولی شي او زموږ پانټونونه نتیجه نه شي ورکولی. زما به د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه وي چې دوی دې خپله خپلې مطالعې ته ډېر وخت ورکړي او هر څه چې سوال ورته پیدا کېږي یو سند درلودلو په اساس باندې د هغه تایید کړي او یا یې دې رد کړي. ډېره مننه کوره به
خوشاله استه استاد اغلی عزیزی کس موږ غوړی غوړم ډیرو کم سانیو کلتا سیم و وروختنه مو څه د دل لپاره چې په هنتونونه او خوانزي واځي د ستکر لپاره وقف شي او نور مسایل پکې مهم نشي.
مننه د ځوانانو لپاره باید دوی یعنی د سونیزو او غیر سونیزو چاپیریالونو ترمنځ تفکیک وکړي. دا چې سونیزو چاپیریالونه دغه څه دیال ته اړتیا د ټاکې په فکر باندې دي نو باید نور مسایل باندې نه مسایل باید په سونیزو چاپیریالونو کې مطرح نه شي. او بل دا چې لکه څنګه چې فایند وي ادونه وکړي د حجاب په مسله باندې د طالبانو د لوړو ځکه ضرورت باید د نجونو ځکه لپاره د حجاب یو مشخصه لایحه وړاندې کړي چې څه ډول حجاب باید دوی واغوندي. ځکه دغه څه نه کېږي چې هر ورځ د پوهنتون په دروازو کې نجونې درول کېږي د هغوی په ټیکریو باندې خبرې کېږي د هغوی په حجاب باندې خبرې کېږي نو په دې ډول د نجونو هغه ذهنونه چې د بیرون پاتې کېږي او دوی همدغه مسله دوی زیات اوروي چې حجاب باید څنګه وکړي. نو د لوړ څخه وزارت هم همدا هیله وه چې دوی باید د حجاب لپاره مشخصه لایحه وړاندې کړي او ځوانان باید د ښوونیزو غیر ښوونیزو چاپیریالونو ترمنځ تفکیک وکړي او هر ډول مسله باید په دغه ځایونو کې مطرح نه شي. مننه
ډېره مننه خوشاله اوسې اغلی عیشل. تاسو غوړو ورو چې ستاسو نظر څه دی څه کول پکار دی چې نور فرعي مسایل مهم نشي بلکې په اصلي مسلې چې زده کړه ډېر تمرکز وشي؟
مونږ کې مو ول څنګه یو ټکلې حجاب وي دی یو ټکی او تر څنګه له مسلې نه مونږ د هله د څنګه حجاب مني د کده دی حجاب موضوع به ته ترتی د مسلې نو فکر به دی یوازې درس ته او د دې تر څنګه خپل مسلین باید په فعالیتونو تداوم ورکړي. د دې تر څنګه درس وایي نور د خپل رښتیاون نور سیمینارونه واخلي نور کورنو کې یعنی حجاب ته دومره اولویت ورنه کړي چې ټول فکر حجاب وي هغوی وایي ستور ټکري واغوندي دوی رنګه ټکري واغوندي هر ورځ باندې جنجال وي نو که د حجاب مسله وي خو پرېښودل شي او ټول فکر درس ته ونیول شي همدا به زما په نظر بهترینه لاره وي چې دا مشکلات نور حل شي.
مننه خوشاله اوسئ د خبرونې لټولو ملمنو څخه ډیر مننه چې وخت مو ترا کړ او په خبرونه کې را سره ګډون وکړ له استاد عبید الله ورتاق اغلی عائشه صدیقی احرار اغلی امینه عزیزی او اغلی زمزمی غزل څخه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستل. تاسو هم مننه چې تر دې د مو واورې دلو د یوې مهمه مسلې په اړه چې څنګه کې د شی په هنتونونه یا خوانزي یوازې د زده کړو لپاره وقف شي او د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو ښکار نشي په دې اړه وخه کې دلو تر بلې خبرونې تاسو ته وخت وړم.
Yeah.